د آزادی ملما
د آزادی ملما قدر من اوریدونکو ما فرشتي سحق سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخ شاعر کغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب پخپرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې ده. د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې وي که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورې، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورې. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نه هیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25 دېرش کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم، بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغوندو نغمو سیند په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې یو کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس به لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غل هزین راتوي.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای د عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری. یعنی پېښلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاری، نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندوی ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مهاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي؟
او دا ولا ډیره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه غیزه خو پدیم کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه. نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانه کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي. نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا یم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی په کې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیز رسنۍ یو یا انټرنیټ تر شو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنۍ سره د ته لاسرسي لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لاند شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نور لیکنه ډیر زر شریکي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیز رسنۍ کارول یا انټرنیټ با د ادبیاتو په واده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دا نو مخکې بعد کتابونو چاپ با دومره ډیر نه چاپېدل، د ډیر خلکو سره به شعرونه وو، ډیر ښه تخیل به ور سره وو، ډیر ښه هنري انداز به ور سره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې، مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده، او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاسته، کده دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته به رسنۍ باندې خبرې وکړي، دغه خپل به رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچي دي، یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونې نه د پخوا په څیر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوې دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې، په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره غیزه کړی ده؟ تاسو هلته یاستی، پخوا په دورستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډیره ښه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی، ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانې درلودې. خو په وسینی وخت کې دوی اثر نشته، د دوی لیکنه ډیر کم شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایط او ترغیز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مو وکړه، د مراقبې خبره مو وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یوه هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې چره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنی که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي یا بل څوک چې لولي. همدانن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهی سره چې وی پاغه کې سړی بیا او سره سی وی او لار او منزل ته وی دنګ چوکې ته پکې رسیدای شي.
کاروان صاحب په دې ورستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډاله په شیرونو ستایلې ده، په دې اړه کلن راته وایي چې د کرکټ ملي
مال یاستای. ولې نه بسترګو ام د اوس چې دا تاسو دا پښتنه وګړه زما په ذهن کې دا کرکټ مثال ما وی چې تاسو دا درکمه کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داس خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دیم هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسیږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، زموږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو موږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، اوس هم د خپرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، شپیلی غگ ما تا زده را ولی هغش کن که کلونا وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې سپیرو خاور خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپیلی و په ناس پړ دی لمدا غوټه بدلل اس ترین نئی دی راشنو لہو نئی نئی معشومان دکلی دنائی قلم جوڑے بھی پا کاغازن کے رسمون کاغی پا دے رسمون کے راتا بھی دی نغمے دش پلائی چڑیر کالون اڑان دے زوم دکلی معشوم پاپ سانوں کے بمے اور دو رباب دادم درخانے پدواڑ لے چکے با دبنگلو شرنگ پسر تالو او پزیرو پبام کلب ہم چ گلاندام لبارام یوڑا دیو ترابام ما با شڑھل ہر بسی رات مشرام بوے والے جاڑے داخو کی صدا چریفتیا خو ندی خو تسلی و زمان کی دلا پوری کیا حغش پا ہم دیر خپش پا من چپو کوٹا کے پنا چارا لا بدرائی خاپی رائی ور پس بندے دروازے او کڑکے دکلی نجنے ور تناستے وے پا مینا پا شاوک بدرے جمالا دو وزر و جامو کے پادا گڑے دا کھلا بمسکوا او کھلا بخندا گڑے دا زما ترخوا ہم راغلا مایلا سنا دو وزر و جامو و غل دخط لمنے پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکه ورخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن ما جان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشاق دشوام یو خوشبو اپکی چه سن نرگس پس نرسی دل چه دلوان گلوی بازار ید کو گرد هم نو زب حوشید و مروان چه یو پیخ وشوا بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دریچه واتا پرده مین سیف الملوک پس بین میدان پاتشو خلق ویل چه ملوک بیا هم لگیاد ہے او او جوڑه دوسپنی چپلی جوڑه بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چه اس ملوک مین دوسپنی چپلی چک بی خلق بوی چه تاسی نبوی گئی تر کوئی قاپ پر ڈیر لارا پکی او جڑی دوست بنی چپلی جڑی گی کوئی دعا بی چمین ملوک بدرائی کا پیرائی بیارا ولی دما شمانو دعا گانے خدای تخی ور لگی مونگ ما شمانو کڑی تنان کے جبے پر ڈیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سی چل پا مونگا ہم وشو چه موند کلی ما شمان شو بیماران پخاکی ریو بسی دخدای کارونو یو شپن و پاس لغر را غلائی پرده خبر و چه دکلی ما شمان دی خفا دی بیماران دخاکی ریو دبلتن لغما بس دست بگمی پا یو تکس پی نشپک بام بام دو خطلو بس دس بگمئی پی وطک سپی نشپکی باند و خطلو لډیر درد یش په لای ته وربو یو سوې لوې لوګړن اس ویلې خلق ویل چې د شپې له आवाज با تر کوی قاب پورې ورسیږي او هغه ورکه خاپیرې بل اس نیولې بیرتا کلیتا پیارا ولی کلیتا پیارا ولی زړه مې د سنگ مینځي په خوخو تړم وخو د شپې له غږ ماته ژړا راولي.